د ازادي رادیو د خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم په دې نیم ساعت کې. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
هدفي وزنې اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په دې ورځ د خپل یو شهید همکار یاد هم تازه کوو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه
زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلي.
جمهور رئیس غنی په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ
او په نړیوالو مسایلو کې
د قرغیزستان او تاجکستان په سرحدي شخړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریکوو.
لحظ سمخ که پا مکره خبرونو تا
پیل که دیتو مهم خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی په ارک له زلمی خلیلزاد سره وکتل. په فراه او هرات کې چارواکي د طالبانو په بریدونو کې د نږدې 15 پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین په کور دننه فشارونو او بهر توندی ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د ویبپاڼې له مخې په دغه کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ. ولسمشر غنی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام له نویو واقعیتونو سره د سولې د پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه سوله د افغانستان خلکو او حکومت او عاجل لومړیتوب دی، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره سمون ولري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لورو سره هم وګوري. ښاغلی خلیلزاد کابل ته تر سفر مخکې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مسئلو خبرې وکړې. خلیلزاد په یوه ټویټ کې لیکلي چې ده او ښاغلی کاملوف په دې موافقه وکړه چې په دغه حساس وخت کې ټولو مهمو لوبغاړو افغانانو سیمې او نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان کې د څه باندې 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او یوه هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د روانو ګړندیو هڅو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
Just because our troops are coming home.
یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي، ګواکې موږ افغانستان پرېږدو؟ نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تیره ورځ له سی بی ایس نیوز امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د می له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. په عین حال کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او اروپایي ټولنې د استازولۍ په ګډون د لویدیځو هېوادونو څه باندې لس سفر تونه پکې شامل دی، یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللی او ویلي دي ازاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د فراه والی تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د 2 سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړي دا خبره د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. هغه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې بیا ویلي چې وسلوالو د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفادې یوه پوځي پوسته په 14 الوزولې ده. د یو بل خبر له مخې د هرات والی عبدالوحید قطالی د فرسي ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 5 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. خاغلی قتالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ له دروازې سره وچاو، خو په دې ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د دو موټر بم چاودنو او اتو پولیسو د وژلو خبره کړې ده. طالبانو په فراه او هرات کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل، واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به یې نږدي چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل، د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړ او ویې ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایرس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د افشا کولو لړۍ بشپړ کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28مه په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ، 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه هستولي وو.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل چې نورياس نوري چمتو کړیو. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان نیم لمر د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22.9. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24.9. مزار شریف اسمان زای زای وریز د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 1.12. کندهار اسمان زای زای وریز د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 2.12. او جلال آباد اسمان مر د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23.12.
د هوا د حالاتو اټکل ازادي راډیو. قدرمن اوریدونکو ورزو د راپورونو برخه ته. نن د می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا ټینګار کړی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په موخه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکوونکو سره تاوتریخوالی کوي هرومرو چارو باید محکمې ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د یو شمېر هغو خبریالانو نومونه واخیستل چې وژونکي نیول شوي دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوي دي: الیاس دایی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میواني، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند، او د کابل په شاشترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژنو عاملان، او د کابل په لویدیز کې د سمیم فرامرز، رامین احمدی، د بی بی سی خبریال احمد شاه قاتلین نیول شوي دي او دوسی یاد څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمې فیصله کړې دي.
خغلی دانش د غشن ویل هغه خبر اعلان چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریښی او بیرته هیواد ته راستن شوی دی. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینس په یاد غونډه کې ویل چې افغان خبر اعلان له ګڼو ستونزو سره مخ دی او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د افغان خبر اعلانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم د خبر اعلانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادۍ کور مشر دانش کډوخیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې
د بیان د ازادۍ کور د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزنې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تپداسیال کې د چا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځانګړي ډول پر خبریالانو او مدني فعالانو حملې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په وار وار په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ تیر کال افغان خبریالانو پرله پسې قربانۍ واخیستې. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی یو له همدې قربانیانو و چې مخکې مو په دې راپور کې هم د هغه یادونه واورېده. د دایی له وژنې نږدې شپږ میاشتې تیریږي، خو له هم د هغه د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د هغه د راکاږلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس دایی خپل خاموش شوی غږ بولی.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس دایی له یوې لسیزې څخه زیاته موده په خپلو رپورټونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بیلابیل اړخونه رانغاړل، هغه سیمه چې هغه خپل کور باله.
ګران دوستانو سلامونه، او نیکې هیلې مې ومنئ. دا چې تاسو ګورئ دا د کجکي
هغه چې د یو زړور او ژمن خبریال په توګه پیژندل کېده، د تریاکو په کاروبار او کار، د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو، د هلمند د خلکو د ورځني ژوند په کړاوونو، د دې ولایت له ستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند، د جګړو او نور ناخوالو پر اغېزو یې ازادۍ راډیو ته رپورټونه چمتو کول.
شکل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالي ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې، خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجي ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څوارلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول.
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د زړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په 14 کې د تل لپاره پای ته ورسېدل چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. الیاس دایی د مهربانی په نوم یو ماشوم لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یو لویه کورنۍ تر شا پرېښودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې ځینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایی پلې تعقیبوه، یو دروند ګزار و. د هغه ملګرو د خپلوانو او د جګړې څخه د بې ځایه شو کورنیو سره د دایی د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړې چې ځینو ته یې دایی په خپل کور کې ځای ورکړی و. مشهورو نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پرې رپورټونه خپاره کړل. انځورګرانو دایی ته د عقیدت په پار انځورونه وکښل. د لشکرګاه ښاروالۍ یوه څلور لارې د هغه په نوم کړه، او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یادې کړې.
اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی لمینی ډک او خیراز انسان و.
پردایی د مکناتیسی بم برید پر افغان ژورنالیستانو د ګڼو مرګونو بریدونو څخه یو و چې په وروستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي دی وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنونکي اغیزې کړي.
په ژورنالیستانو د وژنې دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغیزې کړي دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکولی شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته د راخکل لپاره ډېرې کمې هڅې شوي. دا دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي وسلوالو د تریاکو قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل د قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر زما د معلوماتو پر اساس دغه کسان چې مواد مخدره قاچاق کوي یا ټرافیک کوي د هغو کسانو لاس د ده په وژلو او د ده په شهادت کې شته، نو ځکه دا کړي ډېره مغلقه او پیچلې کړي ده. په دې خاطر یې دا قضیه نه چړل کېږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤولین وه زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاسم په همدغه قضیه کې شته.
ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمندیان وایي چې په رسنیو کې یې غږ ورک دی.
نوم برکت الله سرشار دی، د هلمند ولایت د لښکرګاه د ښار اوسېدونکی یم. اووه ویشت کاله عمر لرم. کله چې دایی صاحب په شهادت رسېدل دی له همغې ورځې پورې زموږ ټوله هلمندی ملت موږ داسې احساس کو لکه موږ چې ګونګ شوي یو، ژبه مو پرې شوي.
کله دې ټول تاوتریخوالي او ویرونې سربیره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیه د دایی د بې ویرې رپورټ ورکونې میراث لا هم پالي او هڅه کوي پر خپل ټاټوبي د بیان د ازادۍ توغ ورسېدو ته پرې نږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي سره کتلې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیالي فاطمه مرچل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر اړوند د خپلو فعالیتونو په اړه ښاغلی غنی ته راپور ورکړی. د ښاغلی مرچل په وینا په دغه کتنه کې د غشان جمهور رئیس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام سره نویو واقعیتونو ته په کتو د سولې بهیر په همغږۍ ټینګار کړای.
په دې کتنه کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خپلو فعالیتونو په حق له جمهور رئیس ته راپور ورکړ. جمهور رئیس غنی له افغانستان څخه د بین المللي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. همچنان جمهور رئیس وویل چې سوله د افغانستان حکومت او خلکو ته استجالیت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نوو واقعیتونو سره متناسب وي.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد مخکې تر دې د افغان سولې په اړه د آسیې هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان، تاجکستان پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان چارواکو سره په کتنه کې د افغان سولې د بهیر د تازه مسایلو او په دې برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رول په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویل چې د افغانستان سوله د منځنۍ آسیا او سیمې د هیوادونو سولې او امن لپاره ډیره اړینه ده. ویل کیږي چې ښاغلی خلیلزاد د ملي غورځنګ د ګوند له مشر مارشال عبدالرشید دوستم سره هم کتلی دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې سلګونه کسانو نن لاریون وکړ. د لاریون د عامې روغتیا وزارت او د یوې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد و. لاریونوالو ویل په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او ډاکټران معاشونه لري. دوی ګواښ وکړ چې که ستونزه حل نشي نو دې لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په دوه بلسوالۍ کې په لسګونو ناروغانو، قومي مشرانو او د ناروغانو پیوازانو د عامې روغتیا وزارت او د هیډ په نوم د همکاري مؤسسې خلاف لاریون وکړ. لاریونوال وویل یو نیم کال کېږي چې روغتیایي مرکز ته یې درمل نه دي لیږل شوي او صحي کارکوونکو یې د اووه میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. دوه تنو لاریونوالو حاجي میراجان او ملک عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
او دغه موسسی دلته هیڅ همکاري نه کړې. په وخت باندې دوا نه رسولې او د خلکو غمه نه ده خوړې، ډاکټرانو غمه نه ده خوړې.
د نورستان ټولو سیمو کې د همدې ستونزې له امله د ټولو کلینیکونو دروازې د ناروغانو پر مخ تړل شوې دي. نورستانیان ګواښ کوي که ډاکټرانو ته معاشونه او کلینیکونو ته درمل ونه لیږل شي دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي او د خپلو حقوقو غوښتلو پسې به تر کابله لاړ شي. د یاد ولایت چارواکي هم مني چې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې شتون لري او له امله یې ولسونه ځورېږي. د دوی په خبره چې څو ځلې وزارت سره مشکلات شریک کړي خو لا هم حل شوی نه دي. د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
ډاکټرانو ته د ماشونو د نور کړي او پروتونونو کې د دوا نشتون بیل شک از مونږ لسونه پستونځو کې چولی. دغه سونځه مونږ څو واري د عامې روغتیا له وزارت سره شریک کړي، وزارت هم هر وار ژمنه کړي خو له بده مرغه تر اوسه هیڅ عملی اقدام نه دی کړی.
تیر اونۍ هم ازادي راډیو په یادستونز راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ژمنه کړی و چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې به د صحي کارکوونکو د ماشونو او د درملو کمی ستونزه حل شي خو داسې څه نه تر سترګو کېږي چې ترې د ستونزې هواري څرک ولګیږي.
تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ برخوالې دي. اور دغه فارغندا ولسوالۍ کې دغه د دوایي پل ډېر کم دي او کمباره دی او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کې زیاته کرونه م کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د توتل را دې خواته دغه ځای ډېر ښه سم په نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه فارغندا او پل د درایي ده دغه ډېر پراخه شي ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پل هم راته برداره کړي او جوړ کړي ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده لکه د سایلکوټ د خاصرې زارغنداز د نیچ. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په طی توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله خاتمل د کنړ ولایت د درپیژ ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلي زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعلیل شي دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس د پیدا کېدو نه وروسته مونږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه اوس پخپله فعلا د دوو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت له خوا نه موږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل، دا خبره ډډه کوله. داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سمپونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسا اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي، چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ دې بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبری مجله اوري ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. قرغیزستان او تاجکستان لخپلې ګاډي پولې د ځواکونو د شاته کولو لړۍ نن بشپړه کړه. چارواکي وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس عادي شوی. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تیره اونۍ وروسته له هغه زیات شو چې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې وشوې. په دې اړه دا راپور واورئ.
قرغیزستان ویلي چې تیره اونۍ د اپریل په 28مه پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ، څلور دېرش قرغیزي وګړي وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي. د تاجکستان چارواکو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادۍ راډیو د تاجکستاني څانګې خبریال کیومر زتا وایي چې د دوی د ریپورټونو له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي. دا نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې رامنځته شوې چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصبولو پر سر دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف راپورته شو. د دې شخړې له کبله قرغیزستان او تاجکستان دواړو پولي ته نور ځواکونه استولي وه. د ازادۍ راډیو د تاجکي برخې خبریال کیومرز اتاوای د محل د دواړو لورو ترمنځ دایمي وربند شوی او دواړو منل چې سیمې ته به نور ځواکونه ناستوي او هلته شته سرتیري به په شا کوي. هغه د شخړې د سبب په اړه وویل:
این یک زخم بازمانده از دوران شوروی سابق است، چون در اون زمان مرزها را مشخص نکردند.
اصلا د پخوانی شوروی له زمانه پات یو تپ دی، ځکه په هغه وخت کې پولی مشخص سوی نه وي او په همدې نه اټکل سو پولی کې خلګو ژوند کاوه چې کال په کال شمیر زیاتیږي. په دې نه اټکل سو سیمو کې خلګو آبادی کړي او اوس د دواړو دولتونو لپاره چې پر دې سیمو داوا لري دغلته د اوبو د سرچینو په شمول د پولو ټاکل په یو پیچلي او لاجمنت بدل شوی دی،
از جمله سرچشمه آب هم.
د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه مشري بینارا جمعتای و ازادۍ راډیو ته وویل چې د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ دا وضعیت له کلونو راهیسې روان دی او دواړه لوري یې پراپر یو بل اچوي.
موږ په قرغیزستان کې پوهیږو چې زموږ چارواکي څه ډول ملامتیا پر ځان منلی شي، خو دوی معلومه ده چې په څرګنده هغوی دا نه مني. همدارنګه تاجک چارواکي هم که کوم څه ناسم وکړي پړی نه مني. په داسې حالاتو کې عام خلک، ان ژورنالیستان او سیاستوال، هم د یو ډول ملي احساساتو تر اغیز لاندې راځي او د خپلو چارواکو ملامتي نه مني. خو موږ باید ومنو چې دواړو اړخونو کې تېروتنې شته.
Big mistakes, but we have to say that mistakes are happening on both sides.
Da Tajikistan aw Kyrgyzstan charwako jmana kri chi da hag khalko do kuruno pa bia wadanay ki ba mrista wakri chi da sura zo padi sarhadi shkhala ki zyan wara wakhti aw kuruno yi wijal shwidi.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار جکفر احمدی د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د پیکاسو او کسام رسمۍ په نیویارک کې ننداری او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو مشهور اسپانیایی رسام او مجسمه جوړونکی و چې د هندسي رسمیو سرلاری ګڼل کیږي، او یایوی کسام جاپانی رسامه ده چې په رسمیو کې تر ډیره دایري لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سش کال پسرلی د پیکاسو او کساما رسامۍ خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موو به له 100 میلیونو څخه تر 1500 میلیونو ډالرو پورې بیه سي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل:
We are so delighted to be offering.
مور ډیر خوشاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریټ چې پابلو پیکاسو په 1910 کال کې جوړ کړی نیلام تړدو. دا د پیکاسو لډیرو شایسته رسامۍ څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی وو. د پیکاسو دا تابلو په 1940 کال کې چاپېرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې سوې. ټاکل سوې ده دا نندارتون د می میاشتې په 14 نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپاني رسامي یا یو اقسامه رسامۍ هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او اته پر کاغذ سوي رسامۍ شاملې دي. دا رسامۍ او تابلوګانې اقسامه خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1960 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 15 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د